سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خزو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمې نه وخت په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي د نړۍ څخه باندې نوې هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګری ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشم غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دفیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نور ادارو استازو ګډون کړی و روسیا بلاروس تاجکستان ارمنستان قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ اوچا پرون په یو ټویټ کې ویل ک نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخ شي روغتیایي خدمتونو عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي طالبانو د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي له پرلپسي غوښتنو سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هورست ویل پر هغه اصلاحاتو چې پاکستان او IMF وکړه کړي آسان نه دي خو دا مهمه ده چې پاکستان د اقدامات سره ورسوي تر څو دا هیواد برته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي په پور کې د لاړو بيدو مخاوني سیاو د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کار کوونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیري کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوې هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رائے ورکړې ده دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی امارات لخوا ترتیب شوی وو نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د خزو او نجونو د بشري حقوقو د ځپنې په اړه خپل پریکړه سمدستي بیرته واخلي په دغه پریکړه لیک کې مسوده جاپان او متحده عربی اماراتو چمتو کړی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خل بیګا تصویب کړول شو چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو له خوا لګول شوی بندیز بشری حقونه او بشری اصول تر پښو لاندې کوي د رویټرز اژانس راپور لمخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د خزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللی او د افغانستان په ټولنه کې د خزو پر لازمی رول ټینګار کړی دی د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس خزیت ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال ماسوک له کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم لشپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لري شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې د کوالسي په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په غوي باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده، همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بیملالی ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې، نو زه فکر کوم بلاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقې او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغانو مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغانو مېرمنو په نجونو باندې لګول شوي دي، مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بینملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان د استفاده کوي او د هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي د طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پسلا تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوبو ته اجازه نه ورکړي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سږکال په افغانستان کې 83 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیک د ولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامال قبول وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوی دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤل ته لیک ډول شوی چې اړمنو افغانانو ته بشري مرسته ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې $1.8 میلیارد نقد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدول، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوی دی. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې دی د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دي، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دي او ترابه د پوری منځ په دې حالات کې درويزګر پاتې کیږي.
ملګرو ملتونو ویل چې سکهال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سکهال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې $4.6 میلیارد مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغه مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو ماسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422114601. شمیره بیا تکراروم 00422114601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 1-800-442-2112-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دور کوشو عزیزانو او دوستانو د پروګرام ګران مینوالو سلامونه او ششبه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چم وکړي او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو پدې هیله چې همدا اوس د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته راځست او خپل دغه خبرونه ته په غور سره غوښنيسي. دا خبره پدې وجه کوم چې زموږ جوشمیر اوریدونکو چې کوم دوست او عزیزي ورکوي سره لدی چې دغه خبرونه ته غوښنيسي، خو کله چې د دوی د کوم عزیز یا خپل د پیدا کېدو پیغام واوري نو پاغه شیبه کې قلم او کاغذ ورسره نوي او هغه شمیره چې پیغام را لېږونکي لولي دوی هغه نه یادښتوي او رسته بیا ازادي راډیو ته زنګ وهي چې په دغه ورځ او دغه نیټه موږ د خپل کومرکسیوي عزیز نوم په راډیو کې واورید خو شمیره مو یاداش نکړه. از موږ څخه هیله کوي چې د هغه شمیره ورته پیدا کړو، چې دا کار هم ډیر وخت نیسي او هم د یوې شمیره پیدا کول چې هغه څو اونۍ مخکې اعلان شوی وي په دومره زیاتو پیغامونو کې آسان کار نه وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا د دغه خبرونې د اورېدو په وخت کې قلم او کاغذ له ځان سره ولرئ او یا هم دغه شمیره په خپل موبایل ټلیفون کې ثبت کړئ چې وروسته بیا سرګردانه نسی. او اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکه مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی شي. اول مړې ته سالا شمیره وای ما 0-8-8-3-0-3-3-0. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0-9-0-0-5-5-9-9. اتصالات میرا تبیه مویم واتس اپ پشتا دی 0-8-8-0-5-0-3-3-5-0. سلام هم در تبیه مویم 0-0-8-8-8-9-9. نو روشن هم در توایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمیره تا دی وایم چې دا پال شمیره ده هم زنگ وحلو شی هم واتساب تا میسج کوله چې نکسونه کده چا پا کاری ورته ورلیگم 0-8-8-0-5-0-3-3-5. لتا صاحب دا دای رادیو ته یو نړی مننه چې موږ ته وخت راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
خود ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0-1-1-1-5-5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دی تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په حق له د ځینو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه. اوس په هم دوه غران اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو کسانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه. زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاص ته کوم څه خیر ماشي نه درک شوې ده. الهام فلم ده سهار ته ولې ته نو ته غوښته لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سپر وایا اتیا یعنی ویشپک سوا پایا کدی کنی سپر آقای منو ترکیه بسیم خوی پایا.
السلام علیکم دازادی را جکار کون کتا. از مجیو زوان اقصوی دی ده صدا پنامه دی ده پلار نمی دوست محمد دی مساکلا ده ولسوالی زخور اقصوی دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکی چې دی ورکسوي دی اتنه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو ژوند وي. د بي سي ام شماره ده 0 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم: 0 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پن بي سي شماره ده. او بل شماره ده تیلا نوم: 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا: 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دی په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوم ګته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کډ استماع سکم. مې یو ملګری دی په نام د محمد دین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله د رسولی وسیدون کړي. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه مخکې د کور څخه وسلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته. نو کچېری یا د زما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونی. 0 0 2 4 5 3 0 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده: 0 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورنۍ دلکه دي. نو کار اوس ما ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته به خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. زما لمبر د شیم 0-3-8-4-8-10-10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-8-0-0-1 ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نشته په پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کوره څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام باحترام.
لزادی رادیو ټول کارکونکو او رادیو مت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کاز وچ شکیولان میج د نایز ات لاس وی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دی. عمر او 23 کال دی. په قدیمه انا او پرنګ غنمرنګ لهجه یو سکه زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور زخه نظر کړي. نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي، او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-2-3-0-9. او زموږ د واټساپ شمیره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی، او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0-9-1-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه بیاز جان پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حال معلومات یې مې خپل ځاغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شو را علي کې ونیسي. په دې په شو را ده 0-8-9-2-3-4-8-4. او ګل شعر روان دي 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. شمیرې زر بیا تکراروم 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4
د دینم حمید لادی چې مشهور په نصیب باندې دی. سمد د جسدو اکازوی دی، د محمد رسول اکال مسید دی، د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي غاری د سیمه دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې دا دره کړي، او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته. نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري، او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کېږي، د غشماري چې د پراکس باندې لیکلي دي، د غدواړي کار کوي پر د غشمارو باندې دي. قریبانو ته معلومات ورته ورکړي. سمد ستاسو د همکاري په هیله باندې، ځکه چې وختم به حد زیات تیر سوی دی 2 کاله وخت. او اوس په حال روجه د ګوند خدای د روجه په برکت باندې یو چانه یو شاته معلومات وسی او قربانی د په حق له خبر سي.
ګران اوریدونکو تاسو د خپل ورکسیوی عزیز عکس او د ټلیفون شميره په واتس اپ کې ایشی دي او دغه شميره مو په خپل نه دی ویلي. موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسیوی کس عکس په واتس اپ کې ایږدي نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شميره هم په خپل وایست. نو لطفاً په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړي. خو اوس به زه دغه شميره اوریدونکو ته ولولم. لومړی شميره 0 0 4 3 3 1 8 5 1. دوهمه شميره 0 0 4 5 4 5 6 1 3 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښیو، خو په تاسو سره چې نوم مې د یاد وتلی وو. زه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګي لسیم څخه تاسو سره په تماس کیم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته دغه پیغام پریږدم. زما یو ملګری دی په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د واسه مطابق تر لاسه کولای شي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسي 0 0 2 2 1 1. شمیره یې زل بیا تکراروم 0 0 2 2 1 1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیر وو میاشت راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقی زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 0 2 2 1 1. والسلام.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورک معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 0 8 5 0 2 5 1. نو دا پیغام کچیری سر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی رادیو لکار کون کو دخم مننا.
سلامونا روشن سه محترم تا تا د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 0 0 3 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 0 5 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هله د چتاسو زمنګ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 0 8 5 0 0 5 0. تکرار 0 0 8 5 0 0 5 0. او اتصالات سی واتس اپ هم په کیشته دی 0 58 15 15 80 100 شپږ اتیا تکرار 0 8 15 8 15 1 8 شپږ نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلټه
د زادو رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خبره په دې شمېره زنګ ماته ووهي سپر اوه سپر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اوه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم سپر ابیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اوه دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه غی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر جی په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 4 1 15 1 شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 4 1 15 1 واتس اپ هم پر پاله دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مر السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچ په پنج علاقه دی ملي دی چې اوسېدم کایم ما یو الکو رخصه دی ډیر له څو څه څه کډو کوي تر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده هر څه ته معلوم دی په دغه ځانه ته دی هاد ور سپر و و و سپر درې وار نن اندرې و دا ځانه
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي ورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي صدا اصحاب تکلیف هم لري څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوی دي هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د 0 8 2 8 1 9 1 5 9 0 8 2 1 5 1 9 د بي سیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کیم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوې ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور امنی رجوند درک لور ک چا یا لیدل یا مان تاسو کو سره پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند د ستور سین سره و او په تیپا په مرمه خړلې او پراستا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 8 1 8 2 4 15 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 8 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي د راز محمد فکر ورور دی دغه باوډونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5 3. بل سلام لمبر دی 0 8 5 3 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دا لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای کمان خواه.
درنو دوستانو، د همدې ورستي پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم او یا هم د واتس اپ لاره مشتره ولېږئ، موږ حتماً درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 15.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زداکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو مړې وای چې زداکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زداکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغ واړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي، هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بله خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی. ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم کو تاسو ګوره یا هغه حدیث ده چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو دکړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د دکړو خورا سرګندګي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي، او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني، او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري، او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي، او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. زمونږ میندې دي، زمونږ خویندې دي، بعضې زمونږ ښځې دي، بعضې زمونږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیې نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې په کې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغییرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغییرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغییرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغییرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغییرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولي وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسی نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي، نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت حالات او د ځای تبدیلول چې دي دغه خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاري پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل ځای تلاشتي، او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکيږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کلم کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلق خپل مملکت کې پاتشي.
نه bale ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزکر پاتې سول دا نسې جبرانه ولای، او تاسو نواقص هم یاد کړل کوس دې تراسو چې پروانی له خاص کله چې یو زکون کې یو ما سل خوب پورته کی او فکر کوي چې نور د تذکر نهسته څومره ځپی ل ما سلینه اوس د کونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کی
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منو شوی دي، بلکې دا وی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کونکو ته څوي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. پدې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې پدې خبر باندې پوهیږي چې دا تعلیم چي دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي، او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دې کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي، لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي اداغه یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دی باندې ځان پوه کړي چې که دوی خغی پرینک دی درته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خغی پریدي چې درس وایي، ځکه چې که پرینه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی، او حتی خپل افغانان نشي قبولولی.